استعدادونو د موندنې او ودې خزمینه برابر سي.
وړاندې په خبرونه کې به ومه ورځ خبرونه واوري، خو په سر کې لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس تو ویسټ وای دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقيف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپل کورنۍ ته وسپاري. کاغلی ویسټ یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی په خپل هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپل کورنۍ ته ورولي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,230,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو راستنه شوي دي. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرني الوتکې له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوت زاویه د مسایلو د شنن لپاره د ازادي ځنګړي و مورستم راپورم. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندې پزمکه خښشوي ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندې راوتلي. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلی ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سترو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو. اولادې ځای فارغان به چینایي ځوانان و هڅې چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پر وړاندې دوه او هلته روان چور چپاول باندې وسخ کړي. ګاټا چین
او پاکستان وکړه او په دې کې تابان خپل اهداف ته دوه رسیدل، اما ستر تاوان پکې د بنگلاديش خلکو ورته
په دې کې لوی درس پروت دی چې هر کله حکومت که هر څومره هم د مدت لمنځه او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لوی غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیښي. ځای خلک وایي ګرمۍ زیات او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نابلد ځوانان در ګرده د سین په اوبو لاهو کېږي.
بخوری ری تیزی دی لیوه یو نیم با دیگر کروشته یو کس می بخوری ستر ووری ده چی سر ولا گید و بیا دوانانو ترینا ورپسیش و لاواغه را گیر که و بیا سر ورطا پتوتو و تڑا ویوڑا نپیگم چرو روکتون ده کم زایتا ویوڑا ورپسی دوی مپیخ یعنی تقریبا دو منتا نو ویدی چی دوی مپیخ دازی وشو چی حالتا یو گرداب و گرداب یو کس
هغه زینو چې سندونه زیات خطر لري، لمبا ډیر خطرناکه ده. هغه زینو مشخص شي حالت حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وخودل شي، موانع کېښودل شي. علاوه له دې په هغه زینو کې چې لمبا خطر لري هلته د داسې لغوي نصب شي چې د هغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې د هغه ځای ډېر خطرناک دی.
اوبو د ونو خطر زیات دي، هغه سابه کوم بیلونه ودلول روشري او خلکو ته مو عمو پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې ملام وی سیم وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون. هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې، خو پاکستاني ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
بسیار پیش مطلب یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان تاسیس پاکستان دو دن وقت ایش باید بلند میشه
بله فکر
نمیتونم یه چیزی پاکستانی علیده مطرح مطرح تاجه که ما میتونم
پاکستان دمون در منصور برخانه
پاکستان صده
داخل باقی که دفت یه رو چیزو گوید دمون پاکستان جوره
یو سوال د خپل ولسته قوم د خپل خبرونه مخکې یو ولسته د مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزار کړي
بیا هم سړی شي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامۍ لک قرار شویو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پاره ولیو ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم ماڼۍ او دولتي ودانۍ د چور لامل د افغانستان د بربادۍ او کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللی دوی حالته د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خوده خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
دندان شانیان د یو بدار یو خیاره او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پوښتنو ته غوږ ونه نیسي د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستی وي
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدۍ ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دې پوهی چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولی د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سورې لاندې هم نه ورکوي داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندوستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسینه واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت ابش وړمات خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوه خو هلته د حکومت نسکوري دو تاریخواله د هندوانو وژنې د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چورکېدو پیښې زیاتې کړې دي هند ته د حسینه واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی خو د چورچا پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان په لوه سیاستوالي اعدام کړیو وروسته یو کېل امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړیو مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په وی دیکتاتوري هم بدله شوی ښکاری ده
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتباله له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښو متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي لنګریزانو څخه اخیسته ده داغ مخ توریږي یا مسوګ پختنه هم نکوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه، بنسګر وو د بنگلاديش، اما د زینو مغرض او خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي، خپل شناخت او هویت داغه مجسمه پرزوی او لمنځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړی ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي، دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلې حال ده چې ځالته چکر ته تلی وم، وړه ماشومان مې چکر ته وړي وه پارک ته، نو زه خپله انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره بس ځینې ځوانانو ردن راخوشې کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه، نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه، ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دمګړۍ ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کنړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې ملامبی سیم وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبه خو ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریواله ناشونی بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو، د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هیبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپلمنځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پاره ولیدي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې غونډه سیو په قندار کې مثلا شپږ سو شاوخوا خلک راټول سیو او نوم یې په امنیتي غونډې کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګونګوسې وي. البته د تقدیر کرامو آسان نه سویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ که راځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هیبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو. په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت، د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. دی غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دی غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي او له منځه وړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لرې خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کسمشان راغوښتل سوي وي چې په فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو پرلتون لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
این مسئله پشتونستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پشتونستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما میفهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
صرف پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین دے منصور برخان دا
پختونستان څه دی
دا خو باغ جاده پته یو چې څوک وایي چې موږ پختونستان جوړو.
بلخوا محمود خان اڅکزي چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګډ شوی دی تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولې او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیو خاموش یې؟ کیا وجه یې؟ کس نه خاموش کړی؟ کس نے کچھ کہا؟ اس
طرح آپ کا لکھ نمبر کیا؟
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے، مطلب خاموشی.
خو مفتی منیر شاکر چې تیره ونه د مخپټ وسلوار لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو، په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخص شوي، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکي.
من کله کله بلور چرته ما یو ویډیو کړي، من خدا اول نه دا وایو چې پښتونخوا زمونږ وطن دی، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو، یوازې من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و، دې پښتونخوا ته نن نه یو نیم سال کال مخکې څه نوم کې خدای کېده، افغانستان او د افغانستان سره.
بلخوا په کوزه وبره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي، د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زب اولادل څه چونه واخلم چونه ولا ورکي، نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستاني وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستاني وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره وهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زندباد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زندباد کا ناره لگاو افغانستان کا
نارا لگا دے زندہ.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې داغه طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت واچي، وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم تر غورځول دي. دوی وای طالبان نو یې کورونه ډنګول او د قران کریم ل غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی، طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توند نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلي د قران کریم به حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قران کریم د اعلان خبره کوي.
شکر سوا بارے والے چبالا مش پکار بکار نہ لری مش رایو نہ چپکو اما چ چپکے نہ زما پکو نہ کہ علاج خیر در کی رالا موبل مبل کو سی ترالا شو کو سی ترالا صاحب لو در ترلاند کی دت سیاسر راو و تلی چ خپل بسراوی کی ناس تی حتا قران و تلوس حتا دا غیوا سیاسر چ پ پوری ولا دا قران زکی تولا نو دته کدته خلکو یو تشنوت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه کړي په مورد کې د قران یو
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړي دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي قضیه تر پلټنې لاندې دی او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي دا او د لیک په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چیک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر ځای کې از مجاهدین بسیار اگر روی نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه. اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم روی نیک مجاهدین که دیده بیدی از موتر هم گفتم اتا میشین قدسی ها میرم باز اینجا آمد هم در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمت شهادت رو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دای حاضر و او دته د او داس طریقه د غسل طریقه او د کلمې اجمالی معنی او تفصیلی معنی په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړی و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي ک طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا د چی ټي ټي پی اعلان کړي چې څه مود وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یو سمڅه کې ژوندۍ خښ شوی طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي. ټي ټي پی د دغه دوه جنگیالي ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول له یو سمڅه نه بلې ته وتلي او ژوندۍ ژغورل شوي دي. دغه طالب جنگیالی ویلی پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نخته هم کړده خو د تسلیمې نه ورکول لامل یې په غسمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی وو. یوه ونې وړاندې پاکستانی ټولنیز شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشیا په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنگیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنگیالیو د ژوندۍ خښولو غج به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندل. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې 6 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی نزا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال غټول لپاره په رنګ کې لمس سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدل بلکې مقدري کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو خپل منځ کې سیالي وکړه. اغه ویلی زکه ایل خپل په ګډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړي چې نړۍ ته را روان ماشوم په فزیکی او عاطفي لحاظ له سخت او لوی مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر 4 کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او سنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بي واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکي کی. دی پونځي ته په لومړي کال کې د 12 ولایتونو او 10 ځکه ځوانان جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونزي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ مننه غواړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومو ورځ درسره مهیلو.